له امریکا سره امنیتی تړون د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا هغه مسوده جوړه شوې و او بیا درغله په لوی جرګه کې په دې باندې بحث وشو. یعنی د اوسنۍ امنیتی تړون د لوی جرګې هغه حقوقي اعتبار لري که نه لري؟
کومه لوی جرګه چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې دایره سوله، هغه یو خو هغه د اساسي قانون لوی جرګه نه وه، او بل دا چې هغه یو مشورتي لوی جرګه وه. د لوی جرګې پریکړه داسې کومه الزامي پریکړه نه وه که فرضاً لوی جرګې ویلي وه چې دا قرارداد دې نه کېږي، او یا هغوی ویلي وه چې دا قرارداد دې وشي، یا ځینې شرایط وضع کړي وه څنګه چې وړاندې هم کړله، نو هغه داسې الزامي بڼه نه وه چې حکومت دې حتماً هغه په پام کې نیولې وه. ځینې مسایل په تړون کې ډېر اختلافي وه او ډېر جدي وه چې هغه د افغانستان حکومت هم خصوصاً ولسمشر کرزی هم په هغه وخت کې ډېر مطرح کوله. چې یو مسله دا وه چې که فرضاً یو بل هېواد د افغانستان امنیت ګواښي، یا په افغانستان کې نظامي مداخله کوي، یا تروریستي ډلو سره مرسته کوي. بله موضوع چې وه هغه د حقوقي مسئولیت موضوع وه. هغه بحث په هغه وخت کې ډېر د ولسمشر کرزی د حکومت لخوا نه مطرح شو چې که چېرې امریکایي پوځیان په افغانستان کې جرم کوي، د دو د قضایي تعقیب پروسیجر به څنګه وي؟ بل مثلا د تلاشیو یا د شپې لخوا نه د خلکو کورونو ته ورتګ.
بله هورمن صاحب، دغه اختلافي مسایل چې تاسو یادونه کوئ، دغه سیاستوال چې اوس راجګ شوي او وایي چې په دې تړون کې د بیا غور یا بیا کتنه وشي، دوی دغه د اصلاح غوښتنه کوي؟ یعنی هماغه موارد غواړي چې له سره یې بدل کړي، او که دوی څه نور غواړي؟
زه فکر کوم چې دا کوم کسان چې د امنیتي قرارداد باندې بیا کتنې موضوع یې پرون مطرح کړه، دا نسبت هر چاته د امریکې ته ډېر نږدې دي، د امریکې سره ډېر دوستانه اړیکې لري. حتی د افغانستان د اوسني حکومت د ځینو مهمو شخصیتونو نه دوی امریکې ته ډېر نږدې دي، او دوی ورسره ډېر نږدې روابط لري. فکر یې تړون په پخوانی وخت کې مثلا اجازه راکوي زه مشخص کړم، بېخي په تېره لویه جرګه کې حضرت صاحب سبحتالله مجاهدي چې د لویې جرګې رئیس هم وه، مطرح کړل چې که چېرې ولسمشر کرزی د قرارداد امضا نه کړي زه له افغانستان نه هجرت کوم. نن دوی دا مسله مطرح کوي، ولې په هغه وخت کې دا مسله دوی جدي نه مطرح کوله؟ او همسې ډېر نور مسایل دي. اما زه فکر کوم دوی ستونزه د افغانستان د اوسني حکومت سره ده. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت په اقتصادي او مالي لحاظ باندې او خصوصا په دفاعي برخه کې د مرستو په لحاظ باندې مونږ په د امریکې په دولت باندې متکي یو، غواړي د افغانستان حکومت له دغې لارې وننګوي. هغه د دوی له لاسه وتلي امتیازات او په قدرت کې د شراکت موضوع دغه مسله ډېره مطرح کړي. زه فکر کوم کوم کسان چې دا مسله مطرح کوي یو هم په دې موقف کې نه دي چې راسي په جرات باندې ودرېږي، او د افغانستان د جنګ د قربانیانو د منافع او د حقوقو مسله مطرح کړي، او د امریکې دولت وننګوي چې
دا حقوقي او سیاسي چارو کارپوه اجمل هوډمن و چې د افغانستان او امریکا په امنیتي تړون غږېده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. سموګه ګلاساده ای رادیو اوري د خبري مطالبه برخه پای ته رسو، وس هم رازو ونیس پروگرام ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
دا کلی په دیوال باندې بولی کما امن او ستا پر سیدویا ننګو تک سپینسور.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار پاړه لا په هاند رازقین نړیوال سره غږیږو.
سیدلا د البته د عربی لغات او دغه د نگانه چې د ټپ په نگاه کې تیرګی دا د نوم غوښته چې دا په خپل په علیګر د هند په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
انا اخذ يا غماني نو فدي خاطر باندې دا وطن ټولنی مبارک به احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخون موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه هیخي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د یو لسم سرود لمړی برخه واوري.
زای زای غره کې جیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګ دبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندونکو، انسان پیژندونکو، تاریخ لیکونکو، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کال نور هم ژوندې وي. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوی خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه یې له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدغه غزایه د شهرت پوړی ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیوي مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه یې تجربه او مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لمړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ایز تمدن تر ټولو غوره بیلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزي لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهم موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لا مکتبتون سره د وسو ټوک کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت د ما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 500 ټوکونو او د لوړ زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست د ما کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګانشمیر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینا او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته له بیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولې کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شاعرانو ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنگینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو شو او زر رسولی سي. دا پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي، حماسي، ولسي له هیواد سره د مینې، سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خبوهیگم چه نرا ترسیگ صدا زنه نده قسم ده کمانی حتی دمرا چه وشه بدی هیر کن خبیا هم پزان خواهی کمان لگیای امزان حقاسی سموهم چه ته وای.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستی په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غني. د یوای په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړي کیږي.
در کوم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره فائده ده. ځوانان راوخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مازو او سګنه دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشاله وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی سمدار کم ته د ټول ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی په اړه ګڼې مقالې خپرې شوې او په نړیواله کچه پرې ګڼ سیمینارونه هم جوړ شوي دي. هغه د خپل اثر د یو نابغه عالم په توګه په دیارلسو ژبو رواني خبرې او لیک کولی شو، او د دې ترڅنګ چې خورې ورې لیکنې کړي 1590 علمي آثار یې هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته یې د سانسکریت ژبه زده کړه او د هند په اړه یې شاوخوا 14 کاله څېړنه وکړه. وروسته یې د مال الهند کتاب ولیکه. د دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته دیانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د قورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. او ویل چې یو ځانګړې لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړې تقسیم اوقات وړاندې کړه او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی، بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یو ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې وه. او رسربلی ساحه هم پراخېده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وڅېړل. عمده خبره دا وه چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، د ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقي نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت دا په ټولو رشتو باندې پیدا په کیمیا باندې په رشته به کې په کیمیا کې هم زیات اثار لیکلي دي چې هغه جملې نه مثلا زید دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگانه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ورمی شور کتاب دی، سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نومو نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګه بل کتاب چې دی هغه هم مشتری هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سواد باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویا دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه یې پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دا کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنې کولې کې پښتون کولې یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو؟
نه، متاسفانه تاسو به تر معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر دانشمندان زمان یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمان ډېر کم دانشمندان نه پویدل چې نه پویدل د دوه نوشتي چې دي زیادتره په دري دي یا په عربي دي او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي د دوه ژبو سره دا استفاده شوي.
تاسو اتمان د بیروني آثار لوستي دي کنه؟ که داسې راته ووایئ چې د ځانته ځانګړی ساب درلود د کوم بل لیکوال ساب نه یې ګټه اخیسته څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دیش کړي چې د یو بل د آثارو نه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیروني مثلا لکه چې وایي د ارستو د آثارو نه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنې په ځانګړې توګه په فلسفه کې بناً البیروني هم په فلسفه کې وارد و، او د دې له خوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثال وکړو لکه ذکریا رازي میتو چې په طب کې دا ډېر مخکښ خلک و د دوی د اثار نه مثلا دا استفاده ترې کړې ده او متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړې ده چې دا په طب کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي او نامي اثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسو د بیروني په هکله مقاله لیکلې ده، د بیروني د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تاو چې څنګه چې بیروني شخصیت دی څه د علم د زنه چېرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي، زده کړې چېرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک و، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده، چې د هغه جملې نه مونږ دا چې په طب کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې زه پخپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب و راضي و دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، په ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسو د بیروني تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیروني په ځوان کې هغه څه و ستاسو ډېر جالب و او غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړئ؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه، او بعضې نور دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي، چې نه وي نو انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنی تاسو ته جالبه د ژوند همدا
اړخ و؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیروني په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی. هغې سره د مقایسې وړ په دین دي چې هغې وسایل نه لرل تداوي کوله. متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په حساب باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغې که څه هم زده کړې نه دي کړي خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یوه نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستی وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل را ته وای،
خار ته جګړه یا بیا بیا راوړي، خار ته جګړه یا بیا بیا راوړي، ځکه مې کلی ته پناه راوړي، او لږ مې په سترګو باندې ځان پوه کا، لږ مې په سترګو باندې ځان پوه کا، ګونګه کیسه مې داشنا راوړي، او لالې لما سره ګاونډ کې اوسي، لالې لما سره ګاونډ کې اوسي، وایم دنیا نه مې دنیا راوړي، چې د شپکې لګوتو پریوتله، چې د شپکې لګوتو پریوتله، مړه شوه شپېلې ما په کیسه راولې، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه خندا راولې.
یو خبره چې کیږي وای په افغانستان کې د خزینه شاعرانی شعر لیکي، د دوی شاعری چې د نارینه سره ډیر توپیر نه کیږي، یعنی که ووایو چې احساسات نارینه غوندې دي کنه، یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه غوندې وي. تاسې څنګه دې مسلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یوه نارینه؟
خو داسې خبره ده که زمونږ کورونو کې او زمونږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی، لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم، زه د ځان ته جلا کار کوم، زما جلا کار دی او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي. نو زمونږ خویندې او دغه داسې د کورونو کې ساتل شوي دي که نه، بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي، هغه ټوله په ښځو باندې عمل کېږي که نه، منو ښځې هغه مني. نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کښې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کښې، خو داسې نور د مینې باره کښې ودي کښې خو یو شانې نه راځي. نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړی، خلک به فکر وکړي چې دا نارینه و شاعرانو لیکلي دي.
او بالکل داسې خو کېږي که نه، ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه، زه خپل اکثر وخت داسې سوچ کوم وایم چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه، دا زمونږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه چې تا ولې داسې شاعري کړې ده. نو او ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، زه بار بار همدا خبره ما هر وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه، هغو تر اوسه پورې د خپل ذهن او د هغه کښې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم په یو جنس نه دی که نه، ستونزه ده. او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه، چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شا ته پاتې یو چې نو که ښځو ته خپل حق و دغه ورکول شي، نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې اظهار به وکړي، هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي.
اوس که یو بل شعر راته ووایې.
وینې ترېنه ځي پرهر پرهر کابل ته نه ځم بیا، وینې ترېنه ځي پرهر پرهر کابل ته نه ځم بیا، غوڅ شو په کښې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا، ورک تنه موبایل د لاس به کیسه کښې چې مې نه لیدل چا طرف لوګي جوړو محشر کابل ته نه ځم بیا، او هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، څکلې مې خپلې وخت هر سهار کابل ته نه ځم بیا.
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ؟
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه، خو بس دلته زمونږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کښې جنګ دی، کابل کښې خو جنګ نه شته که نه، دا ټول خلک دا دې په کښې ژوند کوي، ښکلی ژوند کوي.
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي، آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده؟ یعنی کومې بدې پېښې چې په وطن کښې کېږي هغه مو پکښې راخیستي، او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کښې شته؟
خلک وایي وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه، نو مینه خو م ژوند ته وایي که نه، ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده، مې ښځو دپاره لیکلې ده او هم مې داسې د وطن باره کښې لیکلې ده.
آغلې درخواست، ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کښې ژوند کوي، زده کړې هم نه دي کړي، خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي، دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي، یعنې ښه هنر تخلیق کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي؟
زه وایم که زمونږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه، راشي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پورې رسوي که نه، نو انسان نامه روښانه کړي، رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي. نو که د زمونږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري واوسي ډاډه وشي که نه، بس خو داسې کښېناستل نه دی په کار که زمونږ افغانستان کښې زمونږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه، نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور، نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه، دوغ به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي. نو
د پښتني ټولنې عامه افکار اکثرا د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. دا غر ته که للری وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکه کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار او وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
زرپانا اخون موسا او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب. د اوړي په سړې ګرمۍ کې د غزدونې لاندې یو سپین ګیره ناستو. دغه سیمه ته یې بټۍ کوټ وایه او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی. دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډیر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. څو شېبې تیرې شوې، سپینګری همغسې له ځانه سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړي. هغه په لاس کې د غزدونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي، خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یوه خدمتګار یې په خټینې کوزي کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپینګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په همغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یوه کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ما له پخوانه ویلي وو چې اخون صاحب په غوسه کیږي، نو بیا ولې تلې؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکۍ یې څو وارې کوچنی مار وبهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګېد غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخون په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشاره د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لا به یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یوه مشر په ډېر احترام وویل، د خدای نازه ولیه، زمنګ هستی دی لتازار شي، یو عذر ته راغلی یو، خواست کو چې نا امید مونږ کړی. سپینګری اخون د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لخوا په ویل شوی پوزی کې ناستل. ورسته کس او بیرید او وی ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو پر اپ کې له دې ځایه پناه شو. سپینګری لراغلو خلکو وپوښتل، څنګه وم پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوستا په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شویو، هم ستاسې برکت دی چې خدای را باندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغ کړ، دیو ډیر لوی عذاب مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخون په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایا زه تاسو سره څه کومک کولای شم. د ډلې مشر غږ کړ، هر ورځ لغره یو لوی خامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میښې خوري. د دغه خامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې یې مخه ونه نیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویرې یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال خامار راځي. اخون په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه و تیره چې یو لوی ببر خامار لغره را روان دی. اخون خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او خامار په پرشکېدلي انداز د اخون په خوا راغی. خامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهری دلی غاک وبیل لاین ورک شل دی زایا خامار وبیل زل خپل کور نسم اخوند خپل خبره بیا تکرار کړه او بو یبیل کچیری تلاړ نشی نو زه به خیر وکم خو خامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او وی ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه منی اخوند خپل خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه خو کله چې خامار د اخوند خوړل نیت وکړ اخوند اسمان ته وکتل او وی ویل په سر دی اور بل شه او للکی دی وبزه لدی خبرې سره د خامار په سر اور بل شو خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې لغره بل خوا واوړي او هلته پر روان سیند کې خپل اور مړ کړي خو تر څو چې تر سیند رسیده خامار سوځېدلی و لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي دوی وایي چې خیرا کوونکی اخون موسی بټی کوټه نومېده چې لای هم زیارت د وټی کوټ په ولسوالۍ کې آباد ده د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې دا خون موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد سالی الکوزي. شیخ محمد سالی په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر اوسي. شیخ سالی موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعارو بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول منځوي او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاو او همیشه د خپلو شاګردانو مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوخوه نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. داسې معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخازي کې تلای وو او پر هغه وخت د علمي شهرت تقوا او فضیلت غږ لوړو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوه لوی امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابیک خان کابلای وو چې په 1003 کال یې د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابیک او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابیک خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او وی ویل ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابیک خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو نه بې عزتي. له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی پوهه تقوا استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابیک صوبهدار ته یې لیکلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم بیهوده مینت بولې د بل چا وړم د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم بیهوده مینت بولې د هر چا وړم چاشنه د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت چې آشنا د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت. روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیشوا وړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بېهوده منت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم صورت کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې کاکته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک ته خفو او اندېښنې لرله چې خدای مکړه کاکی ونه وژني. دا چې د یو لسم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی دی څه خاموشه، لویه دښته د فراده سبزه پوشه، هلته دلته کوشنۍ بوړبوکۍ تاوشي، سارانی ګلونه ونڅوي ځان ته لکه شوخه ډمه هسکه شي آسمان ته. زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي، د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی، د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی، تر ببرو روزو لاندې ځګي سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندی، هر اندام یې لکه ډټ د یوې ونې، نرینه ښایست تیر له هره بریده، د هیبت او د ابهت یو ولاړ غر دی، تورو سترګو کې رګ د سرخۍ ښکاري، په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاري، کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی، څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی، د خاموشې څیرې شاته یې رازونه، ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه، تورو سترګو کې ژوند وهي موجونه، د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی، له پخوانه یې ملګری د بزمونو، درباریان چې ټول د کک څخه ډارېږي، د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته، کله ټوکې کله کړي خوږې خبرې، په خندا راوړي هومانه ډک جامونه، نن د کک په وړاندې بیا ساقی ولاړ دی، وایي یې ستره سالار از موږ مشره، گرز د حسک د دخمنانو پر سر اوسه، نن می بیا د زرنگ خار نه هما غوختیم، یو خوم ډک ل آریایی اصلی شرابو، په قلقل د سراهی تر غاړې راشی، په پیاله کې د لنبی په څیر نڅیږي، د هما ل بوټی جوړ چند ل ململه، ها شراب چزما د کک څختن خوهیږي، کک لگ مسک شو د ساقی په دې خبرو، ساقی بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ، ویل د دوبی په تودو او لوړو شپو کې، هومایی ساقی زلمیان په غرو رغو کې، د هما شیره له ګلو څخه باسي، د ساقی زلمیو پیغلې معشوقې دي، له بامونو نه اسمان ته په سلام وي، عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي، د
سپوږمۍ د راختو شیبو ته وایي په خوږو مهینو ژبو دا بدلې سپوږمیه کړنګ وهره خیژه سپوږمیه کړنګ وهره خیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د ساکانو نجونې مست نخربازې په ښایست لکه کوترې په خوی بازې یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانیغ شو پر ساقي یې سترګې تند کړې را برګې ما ته مستای ښکلا د ښکلو ښځو ته پوهیږي چې مې زړه ډک دی له کرکې ته ساقي یې له هو ما سره د کار دی ستا یې څه چې راته ستا یې پردی نجونې که دې بیا وه خوله لړلې په اپلتو نو له سروس کروټو ډکه به دې خوله کړم د خپل مرګ تورې شیبې به در په زړه کړم ساقي غلی شو په خوله یې لاس کړ پورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په څپو کې